نه بجې شپې احمد چې بریم د ازادي رډو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل تر هغه چې پر افغان شوزو اونجونو د طالبانو لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي د دوی حکومت په نړیواله ټولنه پر رسمیتونه پیژني روزا اوتن بایووا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره وکړه د دې هم وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت لدی ورسته خوراک هم شوی دی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي فرمان صادر کړ هغه له اوتن بایووا د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د دې په باور خورا مهم دی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خړو خوندیتوب نه لري او 2.7 میلیونه کسان د لوشي د بیرنې کچې له وضعیت سره مخامخ دي د پروګرام په یو راپور کې چې پرون شنبه په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ د غراس ویلې دي چې پر سخت اقتصادي او بشري بحرانونو سربېره ټولنې د سخت حواله عمل هم ځپلې شوې دي د هند سرتیاسم نریندرا مودی په نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې په تفصیل سره وښخی شي نریندرا مودی نن په نیویارک کې دی مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي د 2014 کال رئیس چې مودی د هند سرتیاسم په توګه دنده پیل کړي د امریکا ته پنځم سفر دی د مودی دا رسمي سفر به د شنبه پر سپایت ورسی شي پاکستاني پولیسو نن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې وطن د انسانانو د قاچاغ په تورنی ولیدي دا کسان د یونان په اوبو کې تیرونه دی وی بړي تر ډوبېدو ورسته نیول شوی دی په دې پیښه کې تر 1500 ډیر کډوال وو چې یو شمېر پاکستانیان وو پولیسو یې چې نیول شوی هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاغ وړي قاچاقي وړي یو کس چې د پاکستان اروپا ته ځي قاچاغ بر د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې قاچاغ برته د 1500 او 2000 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي په ایران کې د بشري حقوقو دوه ډلو وویل چې کوردی سیاستوال هیمن مصطفی نن د ایران په لویدیځ کې چې سنوندچ په مرکزی زندان کې څار وختي اعدام شو د راپورونو لمخې پرون د خلکو یو لوی ډله د زندان بهر راغونډه شوې و او له چارواکو یې دا غوښتنه کوله چې څلور دیرش کلن مصطفی اعدام نکړي دا کسان تر سهار پورې لا هلته انتظار و مصطفی په 2012 کال کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وګړي په وشلو تورن شوی و د راپورونو خبره شوې دي چې مصطفی مخکې تر دې چې په اعدام محکوم شي شکنجه شوی و ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې تودې هوا ته نړیوال بانک اندیشمن دی طالبانو مکتبونو رخصت کړي او خلک وایي
داسې سش کال ګرمي زیاته ده نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکري سره مخته اکثره دلته برمی وچې سوي دي د ګرمۍ پر اتاک سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پر طالبانو غږ کړی چې د محکمې له حکم پرته دې چاته سزا نه ورکوي په نړیوالو موضوعاتو کې امریکا ته د هند سرتیاسم سفر څارو او د سپورت نړی پروګرام هم لرو افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ لوبي لري در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې به په ټول افغانستان کې هوا تر عادي حالت ګرمه وي په کابل کې د هوا پیشندنې ادارې خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډېره توده شي طالبانو د لوی اختر او ګرمۍ له امله شونځي د خبرګولې له ډېر شمېر چنګاښ تر 12 رخصت کړې دي جزئیات په راپور کې
نړیوال بانک د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې ویلي امکان لري چې د روان کال له جون څخه تر اگست میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د تودوخې درجه تر منځنۍ کچې لوړه شي نړیوال بانک زیاته کړې چې د وچکالۍ د دې باثباته هایدرولوژیکي شرایطو سربیره یعنی د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو سیندونو او د اوبو د زیرمو کمښت په پرله پسې توګه د دریم کال لپاره د کښت او حاصلاتو ساحه محدوده کړې ده د نړیوال بانک د راپور له مخې په افغانستان کې د اورښت اندازه او د واورو د اوبو اندازه له منځنۍ کچې څخه کمه ده. په اکثرو زونونو کې واوره له عادي حالت څخه مخکې ویلې شوې او د ځمکې د رطوبت شرایط د 2023 کال د مې تر نیمایي پورې له نورمال څخه کم دي او د افغانستان په مرکز، شمال او لویدیځ کې د غنمو کروندو ته زیان رسیدلی دی. د تودوخې د درجې لوړوالی د نورو وګړو تر څنګ کروندګر هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ او بزګر غوث توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې ډېره تودوخه د وچکالۍ او د اوبو د کچې د ټیټوالي لامل شوې چې د دوی حاصلات یې زیانمن کړي دي.
سږ کال ګرمي زیاته ده، نو زموږ نوزاد ولسوالۍ هم د وچکالۍ سره مخ ده. اکثره دلته برمې وچې شوي دي. د ګرمۍ په راتګ سره د اوبو سطح ډېره کښته روانه ده. موږ د مرکزي دولت څخه مداخله تر څو زموږ نوزاد ولسوالۍ که ځانګړې پاملرنه وکړي. دلته کاریزونه خو مخکې له ځکه د برمو کوشېدو سره اکثره کروندګر، زما په شمول ډېر کروندګر، زیانمن شوي دي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د لوی اختر د رارسېدو او د ګرمې هوا په مناسبت د سړو ولایتونو ښوونځي د غبرګولې له دېرشمې څخه د چنګاښ تر 12مې پورې رخصت شوي دي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ او زده کوونکي موسا هم ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمې هوا له امله له ښوونځي رخصت شوی دی.
دا چې ګرمي ډېره زیاته شوې، هغه دولتي مکتبو کې رخصت راکړی دی. تاسو چې غرمه کې کورو ته ځئ، کېدای شي مریضان شي، هغه دولتي مکتبونه ټول رخصت دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. د دې ادارې مسؤول محمد نسیم مراد ازادي راډیو ته وویل چې له نن څخه تر راتلونکو 8 ورځو پورې به په نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، زابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تودوخې درجه نور هم لوړه شي.
د هوا پیژندنې د ریاست د مرکز او ولایتونو د سټیشنونو د هغې ډیټا له مخې چې ترلاسه شوي، په شمال، سویل، سویل لویدیځ او یو شمېر شمال ختیځ او ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه به لوړه وي. چې په روانو ورځو کې به دې سیمو کې د تودوخې د درجې د لوړوالي احتمال شته.
ډاکټران په دې باور دي چې د تودوخې لوړه درجه په خلکو کې د هاضمې، زړه او پښتورګو د ناروغیو لامل کیږي او که څوک ورسره مخ شي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. یو له دغو ډاکټرانو متین صافی ازادي راډیو ته وویل
چې ګرمي زیات بعض خطرات جدی برای صحت زندگی.
لوړه تودوخه د انسانانو او حیواناتو ژوند ته جدی ګواښونه لري. په افغانستان کې د میکروبیا او هضمي ناروغیو لکه شدید اسهال، کولرا او مورقي چې د اوبو کمښت لامل ګرځي او په پای کې د زړه او پښتورګو ناروغۍ پیدا کیږي. چل وهلی او هغه ناروغۍ څخه ده چې د لوړې تودوخې له امله پیدا کیږي، په ځانګړې توګه په هغه کسانو کې چې په آزاد هوا کې په کار او کرنې بوخت دي،
بالخصوص اشخاص کې در ساحه باز او در مزرعه مصروف زراعت هست.
پاندې حال کې د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په پاله پسې توګه د دریم کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی چې د نورو ستونزو تر څنګ د کروندګرو کښت هم جدي زیان اړولی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه حکم کې د خپل حکومت لغړی غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. خو د طالبانو د حکومت لوري د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړیو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د مشر دا تازه حکم د سه‌شنبې پر ورځ خپور شو. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو تازه حکم کې د خپل حکومت له غړو غوښتي چې د محکمې له حکم پرته هیڅ مجرم ته سزا ورنکړي. د ملا هبت الله دا تازه حکم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژان سپور کړی پکې راغلی دی چې د سزا ورکولو پر مهال له اړونده کس څخه د انځورونو او یا ویډیو اخیستلو اجازه هم نشته ده. خو د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر نیول شویو کسانو د کورنۍ غړو ادعا کړې چې د محکمې له حکم پرته د کورنۍ غړي لا هم د طالبانو په زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت له لوري د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د نیول شوي پخواني خبریال، شاعر او لیکوال زبیولا عیار کورنۍ وایي دا د لوی اختر نږدې کېدونکی دی. خو د عیار د نیولو د جرم په اړه تر اوسه دوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د هغه ورور احمد یار ازادي راډیو ته وویل
دوه شاوخه دوه میاشتې کېږي چې د زبیا یار نه جرم معلوم شوی، محکمې ته معرفي کړی، موږ سره ملاقات کړی، بس دغسې ساتلی طالبانو. دا د قانون خلاف ده چې یو بندي یو سړی ته وساتي او کورنۍ د هیڅ نه خبره نه وي، نه خبر ورکول کېږي چې دا سړی په دغه جرم مو راوړی دی، نه یې محکمه کوي، نه یې جرم معلوم دی، نه یې جرم مخته راښیي چې په دغه جرم مو نیولی.
دی غوښتنه کوي که نوموړی مجرم وي باید محاکمه شي، خو زیاتوي دغسې بې برخلیکه زنداني د هر ډول اصول خلاف عمل دی. ذبیح الله عیار د غزنی ولایت اوسیدونکی او چې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لورې ونیول شو. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د هغه د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو له نیولو وروسته د غزنی ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ویلي و چې نوموړی د نظام ضد کړنو په تور د پښتنو لپاره نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون لسګونه نور کسان هم د نامعلومو جرمونو په تور د طالبانو په زندانونو کې دي. د قلم لارې ټولنې د مسؤل متي الله ویسا د نیولو څو میاشتې کېږي، خو تر دې دمه یې د خلاصېدو په اړه هیڅ خبر نه دی خپور شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې ښاغلی ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی، هغه چې د متي الله ویسا کورنۍ ردوي. دغه شان شاعر حسیب الله احراري، افغاني الاصل خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسی، په تیر جمهوري نظام کې د هرات ولایت د خزینه زندان مسؤول عالیه عزیزي، او په دایکندي ولایت کې د تیر جمهوري نظام د امنیت قومندانۍ د جلب و جذب مسؤول صبرو رضایي هم د طالبانو لخوا نیول شوی او د دوی په بند کې دي. د طالبانو د مشر ملا حبت الله په فرمان کې دغه شان راغلی دی چې د اسلامي شریعت له مخې تورونو ته د سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمه لري. د طالبانو د مشر په دې حکم کې دغه شان راغلی دی چې هیڅوک حق نه لري د محکمې له حکم پرته یو کس په کیبلونو درو او یا هم لختو ووهي، هغه سزاګانې چې د طالبانو ترمنځ عامې دي. سره له دې چې د طالبانو د مشر په حکم کې د یادو سپارښتنو سرغړونکي مجرمین ګڼل شوي او اړوندو مسؤلینو ته یې د نیولو او قانون ته د سپارلو دنده ورکړل شوې، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې طالبان د خپلو کسانو د محاکمې لپاره هم تر اوسه کوم قانوني چوکاټ نه لري. د حقوقي چارپو بشیر سپیا ازادي راډیو ته وویل د عدلي او قضایي قوانینو د نشتون له امله د طالبانو محکمې نه شرعي او نه هم حقوقي قواعدو ته پابندي.
د دوی د محکمو پریکړې او د سرای محکمو پریکړې سره توپیر نه لري. د طالبانو حکومت داسې کوم زیری قوانین نه لري چې د مغې قانون په نظر کې نیولو سره ټول محاکم یو ډول پریکړې وکړي او یو ډول مختلاټ شي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې دوه کاله پوره کیږي. په دې موده کې د بشر حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري طالبان په خپل سرو نیونو وژنو او شکنجه کولو تورن شوې دي. نږدې دوه غنی وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د طالبانو وسلوال غړي په پنشیر ولایت کې د غیر قانوني اعدامونو شکنجو ترې تم کولو او بندي کولو تورن کړل. د راپور چې د رواني جون میاشتې په اتمه خپور شو پکې راغلی و چې د راپور د سیمې د نه وش عیني شاهدانو او هغه ویډیوګانو پر بنسټ جوړ شوی چې خپل د طالب وسلوالو لوري شوی دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د ورته پیښو او سزاګانو یادونه کړې وه، خو د طالبانو له لوري دغه ډول تورونه رد شوي وو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړوي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپدې خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بندیان شوي دي، چې تاسو په تیرو څو ورځو کې د سند پولیسو لخوا نشته 300 نور هم نیول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړوي چې د 2022 کال د جولای له میاشتې راپدې خو 3000 افغانان یوازې د پاکستان په سند کې بند شوي دي، چې تازه په تیرو څو ورځو کې د سند پولیسو لخوا نږدې 300 نور هم نیول شوي دي. میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي، وایي که کډوال اسناد لري که نه لري دوی نیسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده. هغه سي چرته مومنی بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته که نشته. کیسونه راغلي دي چې یو کس مونږ دوه ځله د عدالت نه بری کو چې بیا یې ګورو دی درېیم ځل بیا نیولی وو.
اغلی کاکړ زیاته کړه چې بندي شوي افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسی نه لري. مخکې له دې عمله 4 کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سېشنبې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي و چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي. یاد سازمان زیاته کړې وه چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالۍ ته اړ شوي دي. دوی د درناوي وړ دي، نه د ځورولو او بندي کولو. په پېښور کې افغان کډوالي فریدي ازادي راډیو ته وویل چې نهه میاشتې وړاندې له خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي. د بعد اقتصاد د وجې زوی مزدورکارۍ ته تللی و چې پولیسو ونیوه.
نیولی وو، بیا څلور زره روپۍ جیب کې وو، موبایل وو، کاش ګیرې ډېر وو تکړې وو، دا کمیس مې پسې شوی وو، جانکارې مې پسې شوی وو، بیا هم پیسې موبایل کې نه کوسې، بیا یې کوشش کړې وایم چې دغه دکان پورې چې ځو موږ په غلا باندې ځو، ګورو چې پولیس دي موټر مې ځو یو شی اخلي او بېرته منډه کوو کور ته راځو.
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وی کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو.
دا کوټه دا واشوم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ساسو کسان به پورچې ونی، دا زمونږ پاسپورتونه ویزې دا ټوله په دې کولو داسې شیندلې دي، ګډوډیا چولې دي، دا زما د ماشومانو لاس نیولې دي چې را کشکې چې زه تاسو تانې ته بوزم. دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوي سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړي چې کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې، ویلي دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غېږ خلاصه کړې وه، خو په خبرې له بعده مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو حل کړي. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لک افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د نریندرا مودی په دې رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمېر نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تړونونه هم وشي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوربه وي. مودی به نن له بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې ترسره کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه واشنگتن غواړي هند د چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودي هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللي ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړون او د مایکرون ټکنالوژي او د متحده ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړون یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبر اعلان ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقونو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقونو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له امله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. دغه راز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کېږي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن بی پیل کړی د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته پنځم ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د پاکو اوبو دوی پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوې. تر دې مخکې د دغو کلیو اوسیدونکو نشته له یو نیم کیلومتر لرې څخه د څښلو اوبه راوړي چې هغه به هم سمې پاکې نه وي. نور په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونو کورنۍ وته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجې ادارې په مالی همکاري د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلان په کلی کې 100 متر په اوم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازې باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګه د نورو پروژو چې ده یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده. 2500 متره پټول سره شبکه غزول شو ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاکو اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دا دغه 100 متره جوړې عمیق څاګان څخه د 1.5 کیلووات واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 12.3 کیلووات لمریزه برېښنا چې یو تخته 414 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدل دي. دا اوبه د 120 متره په ارتفاع سره شړکې او به د غیزې نه کلی ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نورون کلی اوسیدونکو هم خوښ دي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زخلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبد الله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نورون د کلی چې دغه دوا صحي پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیاته مشکوري زمنګ زنانا زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانا او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره په نس ناسته ماندی اخته و د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ دغه صحیح اوبو پرانستل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په سلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډېرې لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورزیا صاحبی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کړی خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ او د شوزو په کار تر بندي سورسته د نور فرصتونو په لټه کې شوې ده. د ځانته د لاسي صنایعو او خوراکي توکو شرکت جوړ کړی او د بوختېدو تر څنګ شلو نورو شوزو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی پر راپور کې.
هم د نړۍ د نورستا له چې زه د نو نور خو زه غونته لړم نه چې تمایوس کینم او کارونه کوم ما ځان ته بل لار غوړه کړه سنایي کارونه مې شروع کړل.
لګنو نه هلي سره دا د هلو ډاک غ نورزیا ساپې چې نګدي د ښکاله عمر لري د پلازمې نه کابل په دوه مناهیا کې ژوند کوي. د لسانس د کړو لته لاسه کول ورستا په بیلابلو دولتي ادارو کې د بشري سرچینو په برخه کې کار وکړ خو وايي کله چې خپل دولتي دندې له لاسه ورکړ بد اغیز ور باندې وکړ او څه مود ډیر نه هلی شوی و خو ورو ورو په نورو کارونو فکر وکړ.
د نړۍ د نورستا له چې زه د نو نور خو زه غونته لړم نه چې تمایوس کینم او کارونه کوم ما ځان ته بل لار غوړه کړه سنایي کارونه مې شروع کړل. د سفر نه مې شروع کړ اوس الحمدلله شرکت چې واسمې اخیستې ده په دوه پرخه موږ کار کوو. زه میرا ټول کله 15 خزې موږ سره کار کوو دي لاسي سنایي په برخه کې چې مې دې ام دې کار لږه صدر احمد چې دوی لاس تر وړي خپل کورنۍ هم سپورت کوي. موږ دوبل برخم شروع کړی دا چې هغه دی خوراکي توکو تولید سي دی خوراکي مواد په برخه کې مونږه د مربا مختلفو ترشيبابو تولید غنګلرو کوشش لرو چې مونږ خپل کار ته نور مواد ورکو او نور خزي هم سره کار وکړي او مونږ سره مصروف سي تر څو چې هغه هم څه کولای شي بل د کورنۍ څه ضرورت او څه مشکلات سي دی هغه راځي ځان خود کفا کورنۍ مشکلات حل کړي ځکه چې مونږه د کلونو جنگونو تیر کړی دی مونږه دې دا چې وایي اصلا سرپرست نه لري مجبور دي چې کار وکړي مونږه کوي څو دې کورنۍ ته مونږه مرسته وکړو ځان هم مونږه خپل ځان هم خود
نورزیا سره اوس شل نورې میرمنې لاسي صنایع او د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي. دا وایي که څه هم پیر پلور د پخوا په شان نه دی ځکه خلک اقتصاد ډیر راټیټ شوی خو د ښه کېدو هیله لري.
د بازار وضعیت چندان ښه نه ده، چندان فروشات نه لرو ځکه چې موږ د یعنی د هیواد په کچه اقتصادي وضعیت چندان ښه نه ده، نو ځکه چندان فروشات نه لرو. خو بیا مونږ تمه لرو چې انشاءالله ورځ په ورځ د حالت ښه کیږي او مونږ کوی سو چې لږ نور هم خپل کارو ته وده ورکو، نور ښځې ځان سره مصروف کړو. مونږ کوی سو چې ډېر ښځې ځان سره مثلا مصروف کړو، هغه ښځې چې بې سرپرسته دي نارینه نه لري کور کې.
نورزیا خپل د جالب خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله جالبه خاطره که ووایم نو یوه خاطره مې په یاد ده، هغه د نظام د نړېدو په ورځو چې ډېر نسم کوی چې جک بوټان یا جک څپلۍ واغوندم، خو کله کله یا غوندم داسې کله کله شوقي کېږم واغوندم. په هغه ورځ زه چې وظیفې ته تللی وم جک بوټان مې اغوست، نو زه خبر نه وم وظیفه کې مصروف. مې راته ویلې چې خورجانې وضعیت ښه نه ده، رقم کېږي زر ووزه وظیفې نه او کور ته ځان ورسو. کړکۍ مې خلاص چې بیرون مې وکت، وارو د موټر بیخي لاره نه وه، خلک منډې وهلې هرې خوا ته، نو پریشانو خلک. نو کتل مې چې ول الارم د موټر نهسته ووتلم، نو لاره کې دا ځان ته داسې کنځا کوم چې چا تا ته ویل وي چې نن تا جک بوټان واغونده. نو هغه ورځ هم راته ډېر غمجن ورځ وو، هم راته ډېر جالبه وه چې ما په ټوله لاره کې ځان ته مې کنځا کوله چې تا ته چا ویل.
هغه چې د ماسټرۍ د زده کړو وروستی سمستر یې پاتې دی، طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي څو د نورو نجونو په شان دا هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي. طالبانو پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګۍ پورته تر پوهنتونونو د زده کړو دروازې تړلې او په دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم دوی په کار کولو بندیز لګولی دی.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ژغ څوره رسیدل پیغامونه لرو. البته به یادونه وکم چې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت نړۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کرکټ ترڅنګ د نورو لوبو په اړه تازه معلومات له تاسو سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو کرکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. میرزا علي احمد پکتیکا ولایت زیړ کول سوالای څخه مشکلات د دې زمونږ په سوالای کې چې دلته کومه مخابراتي شبکې کار کوي افغان بسیم، انټرنیټ به خې سلو د کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. کچرواکي دې برخه ته توجه وکړي، خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
السلام علیکم. فدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه تاسو ته دا پیغام پریږدم. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادی کار نه و شوی او لا تر اوسه پورې نه ده شوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زمون غوښتنه له دولت نه، له لوړ پلو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، دې بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ خیر است انشاءالله. رو تاسو ته مخکې دغه هغه مې کړی و د دوکانو مخته دی غرفو جوړولو، هغه تاسو پوست کړی. نو اوس په صحت عامه کې چې نه وځې، نو اول د بستر په سر به 200 افغانۍ تاویلوي او 500 روپۍ د وینې معاینې له خاطر به دا تاویل کوي. او دا یو خبره. او بله دا چې د یخو فابریکو باندې 500 روپۍ د کندې په سر دوی ورته ویل چې کمیشن مونږ ته راکوي، او کنه هغه بند کوي. د خلکو
او وګړو د افغانستان وګړو خیال نه ساتي، د ګرمي هم زیات دی او خلکو ضرورت دی، دوی بس خپل تجارت ته لګیا دی، خپل کوي خپل کارونه مختبه ای، خو افغانستان بیا حرانو ته لیډ ای. تاسو نه خواهش دی چې دغه زمونږ لیکړه بنه او کې همدغه صوتي بنه تاسو خپروئ، مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.